السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم نن پنځم به د سلواغي عدل و د میاشتې دوهم د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 مده پایل د ریسات په خبرونو کو د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې پرون چهار شنبه دی و کور د چت د راپریوتو له کبله دوه نجونې او یو هلک مړه او دوه کسه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د منډول ولسوال ملا محمد سفر هجرت ازادي راډیو ته وویل یوه میرمن او یو هلک چې په پیښه کې ټپیان شوي دي درملنې لپاره د منډول روغتون ته انتقال شوي دي. ولسوال د ټپیانو وضعیت نازک خو دا زیاته کړه چې دا پیښه د درنې واورې د ورېدو له امله رامنځته شوې ده. د نورستان د منډول لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ د بدخشان، پنجشیر او لغمان ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې نن د واورو او بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوا پیژندنې ریاست وایي کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اروزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست او لوګر ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو اټکل شوی دی. د واورې کچه له لسونه تر 15 سانتي مترو او د باران کچه له لسونه تر 15 ملي مترو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیا ویلي چې د سالنګ لار د واورې او طوفان له کبله د چهارشنبې له سهاره د هر ډول بار وړونکو او مسافر وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوی ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې په ایران کې وروستي لاریونونه د رژیم د ناسم مدیریت له امله وشول او نه د کومې بهرنۍ لاسوهنې له کبله چې تهران ادعا کوي. دغه لاریونونه چې د اسلامي رژیم په وړاندې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ننګوونکي بلل شوي، پکې د ځپل شوو اعتراض کوونکو شمیرې مخ په زیاتېدو دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپلې فارسي ژبې ایکس پاڼه کې وویل چې دغه اعتراضونه چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې پیل شول، د کلونو ظلم او ځپنې وروسته د ایراني ولس یو حتمي پاڅون و. د ایران د ولسمشر مسعود پزشکان په شمول ایراني چارواکو لاریونوال انترورست او بلواګر بللي او د مظاهرو په مهال درنه مرګ ژوبلې چې تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپره شوي اسرایلي عواملو ته منسوب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت ګڼي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. په ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28مه د بهرنیو آثارو په وړاندې د ایراني ریال د بې ساري رالوېدو او د ګرانۍ په وړاندې د تهران له بازاره پیل شول چې وروسته د هیواد ګڼو ولایتونو ته وغځېدل او هغو د ایران د اسلامي جمهوریت د رژیم پر وړاندې د یوه پراخ احتجاج بڼه غوره کړه. په امریکا کې میشت د بشري حقونو سازمان هرانا د دولاریونونو په ترڅ کې د 4519 کسانو وژل تایید کړي، خو په ټوله کې د 9940 کسانو احتمالي وژل کېدل تر څېړنې لاندې دي. د راپورونو له مخې 5311 تنه نور ټپیان او 6314 تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي تیم د ویتس د یو بخې د وست انډیس په وړاندې د درې شلوریزو لوبو د سریز دوهمه لوبه تیر شپه وګټله او دغه سریز یې په خپل نوم کړ. په دوبۍ کې د دغې لوبې پایل کې افغانستان بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د وست انډیس تیم یوازې 150 منډې وکړې او په 19 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بلخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو تیم پرون تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې درېمه پرله پسې بریا خپله کړه. د افغانستان د 19 کلونو کشرې لوبډلې په داسې حال کې چې 240 توپونه درلودل سیاله لوبډله په 9 وکټو ماته کړه. خبرونه مول ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په نورو شبکو کې ټولنیزو شبکو کې لوستلی شئ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت مالیې وزارت وایي د رواني سلواغي یا دلوي میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو.
په خوست کې ترکاري پلورونکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو سره چې په ژمي کې تازه میوې او ترکاري له هغه ځایه راتللې په بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی.
الوګان مخکې پاتیا او پنیوی د مخ خرڅېدل اوس الحمدلله د بس وشلو ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز هم دایې په کوټه کوټه پراته دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شوو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې دي.
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک دې نه راوځي نه راوځي پولیس والی نیسي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په یو نوي راپور کې ویلي چې د تیر کال تر وروستیو پورې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمېر له 300 اوښتی خو افغانستان په فهرست کې نه دی شامل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د رواني سلواغي یا دلوي د میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي. د وزارت پرون چهارشنبه له سوداګرو او د درملو له واردونکو وغوښتل چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. دغه اقدام له پاکستان سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د درولو د هغې پرېکړې یوه برخه ده چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر څه باندې دوه میاشتې مخکې د تېر کال د نومبر په 12 په کابل کې له یو شمېر سوداګرو او صنعتکارانو سره په یوه غونډه کې اعلان کړه. له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پرې کېدو او په تېره بیا له هغه هېواد څخه د درملو پر وارداتو لګول کېدونکي بندیز ته په پام په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د درملتونونو خاوندانو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د درملو د تولید کورنۍ فابریکې اوس مهال د دې ظرفیت نه لري چې د هېواد اړتیاوې پوره کړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
له پاکستانه د درملو پر وارداتو د بندیز د نافذېدو د مهلت پر رانژدې کېدو سره د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي چې له پاکستانه وارد شوي درمل د سلواغې له شلمې نېټې د هېواد په ګمرکونو کې نه محصولېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تېرې لړم میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستاني درملو واردات به په درې میاشتو کې منع شي. افغانستان کې د درمل پلورونکو د اتحادیې مشر یعقوب منګل وایي چې له دغه اعلان مخکې د افغانستان د اړتیا وړ 80% درمل له پاکستانه واردېدل.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو. بدیلې پخوا هم وو، اوس هم شته. نورې هڅې هم کوو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت له سوداګرو غوښتي چې د پاکستان په ځای له نورو هیوادونو سره تجارت وکړي. د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ له سوداګرو او له پاکستان څخه د درملو له واردونکو وغوښتل چې په 19 ورځو کې د خپل ټول اسناد او معاملې تصفیه کړي. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له هند درمل وارد شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نوی ډهلی ته د لړم میاشتې په پای کې د سفر په ترڅ کې د هند د درملو د صادراتو د پراختیا له شورا سره خبرې وکړې. د صنعت وزارت هغه مهال وویل چې هند غواړي افغانستان ته د خپلو درملو صادراتو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس اوس مهال د درملو او طبي تجهیزاتو د جوړونې 130 شرکتونه هیواد کې فعال دي او 600 ډوله درمل جوړوي. خو کابل کې د یو شمیر درملتونونو خاوندان وایي داخلي شرکتونه د هیواد د درملو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. دیو درملتون او د درملو د جوړولو د شرکت خاون شفیق وطنیار په دې ورستیو کې آزادی رادیو ته وویل چې د پاکستانی درملو په وارداتو لبندیز ورسته بازار کې د درملو کموالی رامنځته شوی او بیې لوړې شوې دي.
کله چې له پاکستان درملو پر وارداتو بندیز اعلان شو په درملو یې ډېر رخیص وکړ. په ځانګړي توګه پاکستانی درمل 50% ګران شو. اوس مهال بازار کې درمل کم دي او فکر نه کوم چې د خلکو اړتیا بور باندې پوره شي. خو په اوږدمهاله کې امکان شته چې وپوشي.
د یو شمېر درملتونونو خاوندان وایي افغانستان کې د درملو جوړولو شرکتونو پخوا خام مواد له پاکستانه واردول او په وینا یې تر اوسه څرګنده نه ده چې له دې وروسته به دغه اړتیا څنګه رفع شي.
و امریدل چې طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د رواني سلواغي عدل ودی میاشتې له شلمې نیټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز نافذیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې په مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي او که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم نه خوري. نوموړي دغه راز وویل افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي او ګواښ وکړ چې له هغې هېواد سره به سوداګریزې لارې وروسته له هغې خلاصېږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د دغو لارو د نه بندېدو تضمین ورکړي. ملا عبدالغنی برادر دغه راز وویل که پاکستان د لارو خلاصېدل غواړي په داسې شرایطو به خلاصېږي چې دوی تضمین ورکړي او چې په هیڅ ډول حالاتو کې به لارې نه بندېږي. هغه دغه راز زیاته کړه چې د مالی وزارت ته هدایت ورکوي چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. له بلې خوا په خوست کې ترکاري امپلورونکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ بندېدو چې په ژمي کې تازه میوې او ترکاري له هغه ځایه راتلې پر بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی. یو شمېر دغو ترکاري پلورونکو د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې اوس ځایي کروندګرو په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل برابر کړي او په دې موسم کې هم پوره ترکاري کرل کیږي او آن د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم صادرېږي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي، خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد مشال روړي ته وویل په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېریدل د دې لامل شوي چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې تر یوه بریده انډول وساتل شي.
الوګان مخکې پاتیا او په نیوې د موږ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل. موږ پرې خوشحاله یو. پیاز مدایل په کوټه کوټه پراته دي. د خلکو گزاره پی وسه په خپل بچانو په خپل مرک په دغه خورو مخکې په 300 اخیستل اوس یې په 150 روپۍ اخلو. دا د موږ لپاره سوالات ده.
سره لري چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي، خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوې بیا له چین، د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران څخه واردېږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله ایسا پیرا خوبیشتی که کمانو دای رو غلای نو پو گوپی که رو غلای دای، نو پو شلغم که رو غلای، نو پو گجار که رو غلای دای، نو پو ترب که رو غلای پی وش که الحمدلله ایسا پیرا کمانو دای رو غلای.
د سبزیو په کاروبار کې له دوکانداري سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابره شوې او له همدې لارې د کور اقتصادي اړتیاوې ورباندې پوره کوي. دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه ده. دومونږه غریبانه کېږي سالو ګونډا کو سدا بوج کو زکو هر د ډېرو خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابر کړی ده. دلته د ثواب برابر کړی ده.
الحمدلله دومره د ورځې 200-300 روپۍ جوړو یو لاس کسه خل خدای نه رو او دا ته ان شاء الله د پدې باندې مونږ پوره کړو.
بل لوري ته د خوست د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوې او دلته نږدې 60% کاریدونکي ترکاری په خپله د خوست پیداوار دي. د یادې خونی مشر نواب امیرزی وویل
زی زبوغ اوسنی صدرتی بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوز خلک دپاره خپله سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو. د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي.
یاد دیوی پټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، گازر، شنه پیاز وګه او په تازه میوو کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تېر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډېره شوې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو. د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوی راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبریالانو درېمه لوړه شمیره بلل کېږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40 د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی. د شمیرو له مخې چې شمیرې وبښي 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کېږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمیر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې درېیم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زنداني خبریالانو شمیر 29 ته رسېده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوي چې خپل سری نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زنداني خبریالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زنداني خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 نوي خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 اویا خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبرلاند خوندیتوب کمیټې د راپور لمخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېری زندانی خبرلانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالی ستونزو سره مخ کړې دي. نور حالي د اکرام الله اکرام پر رپورت کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري UNHCR خبرداري ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 6 یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړي. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمېر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والا نیسي، هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي، نو خلک په عذابوي، کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره زنانه په ګوري ځان سره، نو دلته کوم نو مطلب د دې ځنه دکانو څوک مطلب دې وختین سبا څوک نه اخلي پنیو به اسه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بلل ته وطن کې د څه حالات ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې له دې ډلې 1,50,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلي د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوي چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندې شوې چې لامل یې افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوې دي.
دلته چې سو هغه مکتب بند ک مشمان هم دشي سریله ګرځي دغه او به بند کړي د او ته تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماريانی چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بيماريانی بيخيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته صرفنا نشته زی نشته ال ته اخله کم چي د توجه نور کوي نو دا ټول د فشنه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مریضې پیدا کړي چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا جوړي بي وزلي ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
او اوس په هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خوارایس دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کاغذ پران لوبه په دې وروستیو کې پیکه شوې ده.
کاغذ به د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه له کوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ چمن بابره کارتی سخی مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. دې کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډېره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډېری کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون کړی فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي، امریکا، کاناډا، آسټرالیا، جرمني دي خوازانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي، یو ګوټ تر 200 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک شو ورته راځي ډېری وایي ګران دي نشي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 30% ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نورو سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلوندي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر خطر و، بې اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا تر اف پارچا پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پرانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه، هلته به دوکانونه ول. په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول. کله به چې د دوکاندار نه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر پتنګ و، هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي، یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه یې افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
چه خوب بوده بودی پرانا، چشمک های بخوبی چشمای تو می داشتن.
فایدهش چی؟
فایدهش چی که وقت بودی پرانا اثر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشم.